دا مشال راډیو دا دا محل په پاکستان کې لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم، او په دې خبرونه کې د سیمې په اړه تازه او مهم رپورټونه لرو. د دې ترڅنګ ونیز خبرونه مشال تر رڼا لاندې باس هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې د هغه هیواد پوز د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پټ پټن ځایونو حمله کړې دي. په تورخم کې سوداګرو او ډریورانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې مالګوډونکو گاډو ته د افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړي، او امریکا وایي چې حوثي اغیان د ځانګړې نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه نومول. لومړی موضوع دا در سره چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو باندې بمباری کړې ده. دا تر هغه وروسته ده چې ایران د جنوري پر 14 شپې ناوخته د پاکستان په بلوچستان کې بمباری وکړه. وی ویل چې د جیش العدل ډلې پټنځایونه په نښه کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې ځواکونه پر پاکستان نه بلکې په بلوچستان کې پر جیش العدل وسلوالې ډلې برید کړی دی. حسین امیر عبداللهیان پرون د سویټزرلینډ په ډیووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال ویل چې د ایرانی بې پیلوټ الوتکو او توغندیو هدف پاکستان نه بلکې ایرانی ترهګره ډله جیش العدل وه. نوموړي ویل چې د هغې ډلې وسلوال په بلوچستان کې پټنځایونه لري چې په اړه یې پاکستانیو چارواکو سره په بیا بیا خبرې کړې دي. په همدې حال کې د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی ویلي دي چې د هر ګواښ پر وړاندې ځواب وایي.
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري.
ایرانیو چارواکو دا څرګندونې تر هغې څو ساعته وروسته کړې دي چې پاکستان په بلوچستان کې برید د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې عبداللهیان د هغه هیواد د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی ته ټلیفون کړی و. وزارت پرون ماخوستن په بیان کې ویل چې جیلانی له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې نه یوازې د برید غندنه وکړه، بلکې وی ویل چې هغه کار د دواړو هیوادونو د دواړخیزه تعلقات ته جدي زیان رسولی دی، او دا دریځ تکرار کړ چې اسلام آباد د هغه پارونکي عمل د ځواب ورکولو حق لري. همدا لامل دی چې نن سهار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي دي. د پاکستان حکومت ویلي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې بلوڅ بلتون پال وسلوالو ډلو پټنځایونه په نخښه کړې دي. په دې اړه باندې تفصیل درته په خبرونه کې درکو. اوس دویم خبر ته ورزو. په تورخم کې سوداګرو ډریورانو او د ګمرکي چارو د ټولنې غړو له پاکستانه غوښتي دي چې هلته ایسار لوړونکي ګاډي دي پرېږدي چې افغانستان ته ولاړ شي. دوی پرون د خیبر درې پر لاره مظاهره وکړه او ویل چې د اسلام آباد د اقدام له وجې په لاریو کې مالونه په خرابېدو دي او سوداګر له لوی تاوان سره مخامخ دي. یو شمېر ډریورانو هم مشال راډیو ته ویل چې هلته د شپې ډېر یخني وي، د خوړو او اوبو په ترلاسه کولو کې له مشکل سره مخامخ دي، نو ځکه د چارواکي ورته افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د جنوري پر 14 وویل چې سوداګرو او ترانسپورټرانو ته یې ورکړې مهلت پای ته رسېدلی، او بې له سفري اسنادو پر تورخم او نورو لارو د مال وړونکو ګاډو ډریورانو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د طالبانو حکومت د دې په غبرګون کې ورته اقدام وکړ چې له وجې د تورخم دواړو خواو ته سلګونه لارۍ ایسارې دي او سوداګري درېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې په یمن کې ایران پلوي حوثي اغیان په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر نړیوالو بیړیو په بیا بیا د بریدونو پر سر د ځانګړو نړیوالو ترهګرو په توګه نوموي. بلینکن پرون په بیان کې ویل چې پر نړیوالو کښتیو هغو حملو بیړۍ چلوونکي له خطر سره مخامخ کړي دي. د سوداګریزو مالونو آزاد لیږ د ګډوډ کړی دی، او د کښتیو چلونې په حقونو او ازادیو کې مداخله کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له حوثي اغیانو سره باید د هغوی د اقداماتو حساب وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې د حوثیانو د ترهګری ډلې په توګه نومول کېدل به په یوه میاشت کې لازم الاجرا یا عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې هغې ډلې په غزه کې د جګړې په غبرګون کې په سره سمندرګي کې پر بیړیو حملو ته دوام ورکړی دی. په تېرو ورځو کې امریکایي او برطانوي ځواکونو په یمن کې د حوثي اغیانو پر مرکزونو بمباري هم کړې ده. د خبرونو پای مشال راډیو ته غوښتاست. او لومړی خبر را سره ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې ځواکونه یې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې پر د ترهګرو د دوی په وینا باندې د ترهګرو پر پټن ځایونو حمله کړې دي، بمباری ور باندې کړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې د جنوري پر 14مه ایران وویل چې په د پاکستان په بلوچستان کې د جیش العدل په نوم د وسلواله ډلې پر پټن ځایونو بمباری کړې ده. د مشال راډیو خبریال طاهر خان له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په بیان کې څه ویلي دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو ریدونکو ته چې کوم بیان لږه شېبه وړاندې جاری شوی دی، په هغه کې ودنه دا خبره شوې ده چې پاکستان د ایران په بلوچستان سیستان کې حمله کړي دي. دی داوی چې هغه ځای کې کم د بلوچانو ډلې وي د هغې مرکزونه په نښه شوي دي، او دوی وایي چې ځان ته کم د سماچار په نامه باندې ډلې یادي هغې باندې هوایی بریدونه شوي دي. او د پاکستان بیان کې دا هم ویلي شوي دي چې ایران سره د کم چې د پاکستان وسلوالې مخالفې ډلې په ایران کې د پاکستان په ټکو هلته عملیات کوي، هلته موجود دي، د هغې په اړه باندې اندېښنې تر کلونو کلونو شریکې کړې وې، لیکن پاکستان دې ته مجبور شو چې عملی ګامونه واخلي. او بیا دا وایي چې کوم بریدونه پاکستان کړي دي نو هغه د قوي قوي او دقیق استخباراتي او د معلوماتو نه رستو په دغه مرکزونو کړي دي. او دا هم ویلي دي چې په دغه بریدونو کې چې نه هار شوي دي په هغې کې دغه د بلوچ ډلو ته جاني زیان هم رسولی شوی دی.
صحیح. او د پاکستان حکومت دا بیان چې ورکړی دی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت، د دې په غبرګون کې لا ایران د خوانه خود غبرګون نه دی راغلی تر اوسه پورې کنه؟
نه، ایران د پاکستان دی ته بلکې د دې رسمي تایید نه وړاندې هم داسې دلته په ټولنیزو رسنیو باندې چې کوم د پاکستان فوج ته نږدې ګڼل کیږي هغوی د نن سهار نه دغه رنګي خبرونه ورکړي وو، خو ایران نه هغې ته څه ویلي وو او نه اوس د پاکستان د بیان اوس لږه شېبه وړاندې راغلی دی. نو احتمال پشته چې وروسته بیا ایران پر غبرګونو خو تر اوسه پورې ایران ایس د پاکستان د دغه د حملو په اړه چې کوم ندی بیانیه ده یا کوم ادعا ده هغه په اړه څه ندی ویلی شي.
هغه ایران چې کله حمله کړې و د جنوري پر 14مه شپې ناوخته، طاهر خان صاحب، نو ایران دا ویلي وو چې د جیش العدل ډلې مرکزونه په نښه کړي دي. اوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې دا کوم بیان ورکړی دی، دوی وایي چې هغه بلتون پاله بلوچ وسلوالې چې دي ډلې چې دي هغوی په سیستان بلوچستان کې د ایران پټن ځایونه لري او موږ هغه په نښه کړي دي. دغسې ویلي دي کنه؟
همداسې ده ځکه چې دوی یادی چې دغه بلوچان چې کوم دي چې دا دوی د پاکستان وسلوال مخالفین دي، په ایران کې دغه بیانیې تر مخه جون کوي، ځان ته سرمچار وایي، او دوی دا وایي چې دغه سرمچار یا دغه ډلې چې دي دا د پاکستان کې په ډیرو بریدونو کې د دې لاس دی. او د پاکستان دا داوم ده په دې بیان کې چې هغوی زایونه مندلیو خوندی په ایران کې، او هغه داسې خبره د پاکستان پر ضد باندې دلته عملیات هم کول. او بیا پاکستان بیان کې دا و چې پاکستان ته بیا دا حق وو چې د خپل دفاع په اړه باندې په دفاع په بنیاد باندې دغه رنګ ګامونه واخلي. او بیا نړیوالو قوانینو ته هم اشاره کړې ده چې د هغې په بنیاد چې خپل حق لري د دفاع. او بل دا خبره هم کړې چې د ایران چې کوم خپلواکي ده ازادي ده نو هغه ته هم احترام لري، خدا کارې د خپل حق له دفاع لپاره کړی دي.
سمه ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ تیرنګلتیا په تیرو دوه ورځو کې خورا زیاته شوې ده. طاهر خان صاحب، موږ به تاسو سره په دغه پرمختګونو باندې نورې خبرې هم کوو. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ. اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو او د همدې موضوع په تړاو باندې بل رپورټ لوري ته ځو. د خپل همکار رپورت درته در خبرو. د ایران مرستیال ولسمشر ویلی دی چې د خپل هیواد پر وړاندې د هر ډول ګواښ ته ځواب وایي. دا خبره محمد حسینی پرون د پاکستان په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو تر برید وروسته کړې ده. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د سویټزرلند په ډیووس کې د نړیوال اقتصادي فورم د غونډې پر مهال ویلي دي چې ځواکونو یې برید پر پاکستان نه بلکې هلته پر ایرانۍ ترهګرې ډلې جیش العدل کړی دی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لنډ مهالي وزیر جلیل عباس جیلانی نی لخپل ایرانی سیال سره ټلیفوني خبري کړې دي. اسد الله لودین رپورت لري.
د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندرۍ جدي شوې او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دي د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښ ته ځواب ووایي.
پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پیښ شي. ایران د سې شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بی پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمې او پنجګور ته نږدې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغه برید د هر ډول عواقبو پړه به د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول نه قانون اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی. د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې دې ډول نه قانون اقدام ته ځواب ووایي. ټول مسؤلیت او عواقب د ایران پر غاړه دي.
consequences will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سند ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د یو 50 کسیس پلاوی په مشرۍ په څلور ورځنی سفر ایران ته تللی وو، د برید په غبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماښام بیرته کراچۍ ته ستون شو. د دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. ایران ادعا کړې چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه بلکې د جایش العدل وسله والې ډلې په نخښه کول وو. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې د دغې وسله والې ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جایش العدل ته د یوې منصوبې اعلامیې له مخې ویل شوي چې شپږو بې پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغې ډلې د کورنیو غړي په نخښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریه او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حمله د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه وژل شول او مسؤلیت هم داعش وسلواله ډلې ومانه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي 15,515 شپېته، 12,110، 12,390 او 13,530 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په تورخم کې د ګمرکي چارو شخصي ټولنې کسٹمز کلیرنګ ایجنټس غړو سوداګرو او ډریورانو د ګمرک دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده او له حکومت یې غوښتې دي چې د خیبر درې پر لاره ولاړو ګاډو ته افغانستان ته د وښتو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تورخم کې د پاکستاني چارواکو لخوا د سامان وړونکو ډریورانو لپاره د سفري اسنادو د لازمي کولو له کبله هلته د جنورۍ له 14 راهیسې سوداګري درېدلې ده او کاروباریان وایي چې مالونه یې په خرابېدو دی. د پاکستان په خبرګون کې د طالبانو د حکومت چارواکو هم ورته اقدام وکړ او هغه خواته هم ګڼ ګاډي ولاړ دي. د پرونی مظاهره ګډونوالو ویل چې اسلام آباد د افغان ډریورانو ته د تورخم پر صفري نقطه ویزې ورکړي. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ یو غونډه شوې ده خو لا یې نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان وایي چې بې له سفري اسنادو هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نو ورکوي. د فرهاد شینواری رپورت.
د جنوري په لسمه نیټه په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادی غړو سوداګرو او ترانسپورټرانو د کسٹم دفتر مخې ته خپل احتجاج ریکارډ کړ او دا غوښتنه یې وکړه چې د خیبر درې په لار ودرول شوو ګاډو ته د اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي. دوی ویل چې افغان ډرورانو لپاره د په تورخم صفري نقطه کې د سټیکر ویزې لګولو سهولت ورکړل شي او چې کله هم حکومت د کاروبار پر مخ د تورخم دروازه تړي نو باید څو ورځې وړاندې سوداګر خبر وساتي چې بیا مالونه نه رابروي او تاوان سره نه مخ کیږي.
د دې کې زموږ پاکستان او افغانستان دواړو طرف نقصان روان دی. په ټیبل ټاک باندې دا خبره هلکا
ویزې سر چې پکاره چې ډرایور او کلینډر تا په تورخم بارډر باندې سټیکر ویزې شو کا چې دا مسله سره حل شي.
نور سره پاسپورت منو نور سره ویزا منو او موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. دمر مال خراب شو په لارو کې ټول ترانسپورټ هولیار دی. 40 کیلومتره پیر ولار دی او دا کې سوزیان دی په دا کې پروتن دی په دا کې ارشاین دی.
د خیبر درې په لار لا هم په سلګونه د مالونو ډګ گاډي ولار دی او ډرورانی وای چې یو لړ مشکلات سره مخ دی.
زمانو مغه احمد دی جوار مبار کړي او کابل روان او دا گیټ بند یې خه تکلیف کې دا وګوره بس یو شی اسانتیا مونږ ته نشته دی. لارې بندې دي رښونه دي بس مونږ دا غواړو
د جنوري په 14 نیټه پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرورم لپاره یو وار بیا د پاسپورت ویزې شرط عملي کړی او چې کوم ډرورانو سره دا اسناد نشته نو سره د خپلو ګاډو ایسار کړي او دوه اړخیز تجارت ورسره معطل شوی. د تورخم هغې غاړې ته بیا افغان طالبانو هم پاکستانی ډرورانو ایسار کړي او د پاسپورت ویزې غوښتنه یې ترې کړې. په تورخم کې د خیبر ضلع یوه انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جنوري په 12 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دې کشاله باندې یوه غونډه شوې خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د تورخم کسټم او امیګریشن چارواکو ویلي چې خواوشا دوه میاشتې وړاندې د ډرورانو ته ویلي وو چې خپل اسناد دې مکمل کړي خو تر اوسه یې چوړ نه کړل نو ځکه یې ریسار کړي. پاکستان په 2018 کې د پولیس سنبالولو پالیسي عملي کړي او دې لاندې په تورخم دروازه هر وګړي لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط خوده او په دې وروستو کې ډرورانو او افغان ناروغانو ته دا سهولت ورکړی وو چې د بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته داخل شي خو وسې ترې دا سهولت بیرته اخیستای. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
پدونی مو بجو
د ځوانانو غک
پدریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړی
په پینزو بجو
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وروستیو ورځو کې پر ټولو ګوندونو ټینګار وکړ چې د قانون له مخې د فبروري 8مې په انتخاباتو کې د لږ تر لږه 15% عمومي څوکیو نوماندي ښځو ته ورکړي. په پاکستان کې ښځې په قامي او صوبایي اسمبلیو کې ځانګړې څوکۍ هم لري. په سوات کې سیاستوالان او مدني فعالان وایي چې ډیری ګوندونه په انتخاباتو کې ښځو ته پر عمومي څوکیو د نورو نوماندانو د مقابلې حق ورکوي او ښځې د پارلمان ځانګړې څوکۍ هم ترلاسه کوي، خو هغوی په سیاسي چارو کې ډېر مشکلات لري او په قانون او تګلارو جوړولو کې ونډه او کردار کم وي. نیاز احمد خان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پروري په 8مه نیټه کې دونکو ټاکنو لپاره تیاری مکمل شوی او دغه کې په مجموعي توګه قامي او صوبایي اسمبلیانو کې 250,000 امیدواران برخه اخلي، چې په خیبر پختونخوا کې د قامي اسمبلی 15 او د صوبایي اسمبلی 115 سیټونو لپاره په مجموعي توګه 15,278 امیدواران په مقابله کې دي. دغه کې پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپل پارټي، عوامي نېشنل ګوند او نورو سیاسي ګوندونو د قانون مطابق 15% خزینه سیاستوالو ته د پارټي ټیکټ ورکړی. د سوات ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې په ټولو ټاکنو کې د ښځو ګډون او بیا اسمبلیو ته تلل ځکه ضروري دي چې د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړی شي.
که تعلیم سهولت دی، که هغه کې د صحت سهولت دی، که په هغه کې نورې د هنر سهولتونه دي، نو هغه بیاست یو سړی هغه شانتي فیصل سازي یا قانون سازي نه شي کولی. څومره چې زنانه د زنانه د حقوق لپاره خبره کولی شي یا قانون سازي یا فیصل سازي کې هغه خپل اختیار استعمالولی شي یا خپل خبره ښودی شي، نو د دې لپاره ډېره ضروري ده چې په اسمبلی کې زموږ زنانه سپورټ شي او هغوی کینولی شي او هغه قانون سازي او په فیصل سازي کې شامل شي او هغوی دا اختیار ورکړی شي چې هغوی هم خپل کم اختیار رایي چې ده نو هغه په کلاو انداز باندې شامل کړی شي.
د سیدو شریف جان جیب کالج د انګریزي ادب زده کوونکی نازیا وای چې څنګه د ښځو په ټولو ټاکنو کې د ووټ په ذریعه رای مهمه ده، د غرنګا په الیکشن کې برخه غستل هم پکار ده.
یو ښځه چې کله الیکشن ته ودرېږي نو هغه بلې ښځې ته وایي چې تاسو د ووټ دا اهمیت ته تاسو ووټ ورکړئ، نو موږ بس تاسو په دا ښه کارونه وکړو، ځکه چې زیات تر جابس چې کله یو ښځه کوي نو هغې ته داسې اجازت نه چې ته به داسې جاب کوې چې لکه ستاره میل سره انټریکشن نه راځي، لکه چار دیواري کې به تر خزه د قید محدودی چې یو خزه الیکشن ته ودرېږي نو هغه به خپل بلې خزه لپاره به لکه سټین والی داسې جابس به هغو ته پرووایډ کړي او د هغو اهمیت به ورته ووایي د ووټ چې تاسو ووټ ورکړئ بس تاسو لپاره دا را ښه ښه کارونه وکړو.
ولې د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن ښځو څانګې مشره نعیمه ناز چې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د دیرنه په جنرال سیټ ټاکنو کې برخه اغسته او اوس یې کاغذونه بیرته اغستي وایي چې په پښتنو سیمو کې د ښځو سیاست ته تګ ډیر مشکل کار دی.
یو ښځه د کور نه روتل ډیر ګران کار وي چې هغه راشي او په سیاسي فلیټ فارم باندې ودرېږي، هغه جلسې کې سپیچ وکړي، تقریر وکړي، یو کور ته لاړ شي، دا لکه ډېره غټه خبره وي. خو د بدقسمتې نه زموږ سره څه کېږي چې موږ هغه ښځې چې کوم سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي او کله دا ښځې راشي سیاسي میدان ته یو جلسه کوي، یو کارنر میټینګ کوي، نو هغه کارنر میټینګ کې چې کوم دی ریسپیکټ په نظر ورته ډېر کم خلک ګوري. بیا څه اوشي چې راواخلي هم هغه پکچر سوشل میډیا باندې پټو کې او هلته کې کمنټس او هغه سیزونه چې وي هغه د خلکو حوصله پست پاکي.
بیا په سوات او ملکنډ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعاله نیلم رحیم وایي چې د قانون مطابق 15% ښځې نیخ په نیغه او بیا 10% ښځې به په ټولو اسمبلیانو کې برخه وي، خو چې کله ښځې د قانون مطابق منتخب شي او اسمبلیانو ته لاړ شي بیا ورته هم په اسمبلیانو کې قانون سازی او فیصله کولو کې برخه نه ورکولای کیږي.
کله چې دا زنانا چې دی پر ریزرو سیټ باندې هم اسمبلیانو ته لاړ شي خودی ته د خپل اختیاراتو چې دی پته نه وي او دی خپل آواز هغه شان نشي پورته کولای، ځکه چې دلته زمونږ چې دی د خلکو تربیت نه کیږي، سیاسي تربیت نه کیږي، د دې زنانو هغه شانتي کیپاسټی نه بیلډ کیږي، دی د پالیسیز نه، دی د لاز نه، د دې سیزون نا خبر یو ټول سټراکچر داسې دی چې کم کی پوزیشنز دي پاغه باندې ناری نه چي دي نو ناستي نو دوی تا غ خپل مطلب اواز پورته کول چي دي نو بیا ډیر زیات ګرانی.
د پاکستان آئین تر مخه په قومي او صوبه اسمبلیانو کې او بیا په مقامی حکومتونو کې به لږ تر لږه 10% د ښځو نمایندګي وي. دې تر څنګ ټاکنو کې به هم ښځې پوره پوره رای ورکوي او کومه حلقه کې چې استعمال شوي ووټونو کې د ښځو د ووټ یا رای برخه د 10% نه کمی وي هغه ټاکنې به نه منلی کیږي او بیا پرې انتخابات کیږي. زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د ښځو دغه حق مني چې سیاست کې برخه واخلي او قانون جوړونکي اسمبلیانو کې رای ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا یمن میشته حوثی یاغیان د نړیوالو ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړي دي. وزارت د اعلان پرون تر هغې څو ورځې وروسته په بیان کې وکړ چې امریکایي او برطانوي ځواکونو په یمن کې پر حوثی یاغیانو هوایی حمله وکړې. حوثی وسلوالو په وروستیو کې په غزه کې د جګړې په غبرګون کې په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو حملې زیاتې کړي دي. اسدالله لودین د نړیوالو اژانسونو د خبرونو پر اساس رپورټ جوړ کړی دی.
امریکایي چارواکو په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې حوثي وسلوال بیا د نړیوالو ترهګرو په نوملړ کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه اقدام له همدې نیټې 1.5 ورځې وروسته عملی بڼه غوره کوي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې له دې اقدام سره به د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي وسلواله ډله تر بندیزونو لاندې راشي او د تمویل او تجهیز لارې به یې بندې شي. حوثي وسلوالو په غزه کې د اسرایلي پوځیانو د بریدونو له ډیروالي سره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړل او ځینې بیړۍ یې تاو کړې او وې درولې. د حوثي وسلوالو دې کار نړیواله سوداګري ټکنۍ کړې او دا اندېښنه یې راولاړه کړې چې په غزه کې د اسرایلي پوځیانو او حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي جګړه به د منځني ختیځ نورو سیمو ته هم وغځېږي. رویټرز د امریکا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي د حوثي وسلوالو همدغه بریدونه د ترهګرۍ له تعریف سره سمون لري. امریکا حوثي وسلوال داسې مهال بیا د ترهګرو په نوملړ کې شاملوي چې د امریکا او برېټانیا جنګي الوتکو تیره اونۍ په یمن کې د دغه ډلې پر اهدافو لسګونه بریدونه وکړل. حوثي وسلوالو چې په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه له اسرائیل سره په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ بولي د امریکا او برېټانیا د هوایي بریدونو د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. حوثي وسلوال د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په وروستیو کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړي وو. خو د 2021 کال په فبروري کې امریکا دغه ډله د یمن د بشري ناورین له کبله له دې نوم لړه و ایستله. هغه مهال ملګرو ملتونو د یمن بشري وضعیت بیړنۍ بللی وو او خبرداری ورکړی وو چې د یمن 1.5 میلیونه وګړي یا 2/3 کې اوسیدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
مشال راډیو ته غوږ یاست او په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: لومړی خبر دا دی چې پاکستان ویلی دی چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې نن سهار وختي شوي بریدونه خورا منظم او دقیق ول چې پکې یو شمیر ترهګر وژل شوي دي. وزارت وایي چې هغه عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي دي او ورته د مرګ بر سرمچار یا مرګ پر سرمچار نوم ورکړی. په پاکستان کې بلتون پالی بلوس وسلوال ځان په بلوڅۍ ژبه سرمچار یا د ازادۍ جنگیالیو په نوم یادوي. د ایران حکومت لا په سیستان بلوچستان کې د پاکستان د بمباریو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان دا اقدام تر هغې وروسته کړی دی چې ایرانۍ رسنیو د جنوري پر 16 شپې مهال د بلوچستان له پجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکز د بې پیلوټ الوتکو او د توغندیو د برید خبر ورکړ. د ایران حکومت وایي چې د هغه برید هدف جیش العدل وسلواله ډله وه. په تورخم کې سوداګرو ډریورانو د ګمرکي چارو د ټولنې غړو له پاکستانه غوښتي دي چې هلته ایثار مالوړونکي ګاډي دي پرېږدي چې افغانستان ته ولاړ شي. خو د پاکستان حکومت وایي چې د جنوري له 14 راهیسې هلته په سیمه کې بې له پاسپورټ او ویزې د مالوړونکو ګاډو تګ راتګ درول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون ویل چې په یمن کې ایران پلوي حوثي یاغیان په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر نړیوالو بیړیو په بیا بیا د بریدونو پر سر د ځانګړو نړیوالو ترهګرو ډلې په توګه نوموي. بلینکن په بیان کې ویل چې پر نړیوالو کښتو هغو حملو بیړۍ چلوونکي له خطر سره مخامخ کړي دي او د سوداګریزو مالونو آزاد لیږد دی ګډوډ کړی دی. د خبرونو پای او اوس هم ونیزه خپرونه مشال تر رڼا لاندې درته خپرو. تاسو ته معلومه ده چې د فبروري پر 8 په پاکستان کې انتخابات اعلان شوي دي، خو ځینې ګوندونه د انتخاباتو د کېدو یا نه کېدو په اړه اندېښنې لري، شکونه لري. له دې پرته د اپوزیشن لوی ګوند عمران خان په زندان کې دی او د هغه ګوند تحریک انصاف په مختلفو مقدمو کې لګیا دی، مصروف دی. په پاکستان کې د امنیت وضع هم ښه نه ده. نو داود خټک دا ځل په مشال تر رڼا لاندې خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کړی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
ستړي مشه داود خټک هم او د نن ورځې د مشال تر رڼا لاندې 19 بحث کې د پاکستان په سیاست د فبروري په 8 اعلان شوی انتخاباتو او په دغه تناظر کې هلته په امنیتي وضع خبرې کوو. په ننني بحث کې را سره له اسلام آباد د اردو ژبې انډیپندنت ورځپاڼې مدیر هارون رشید صاحب او له پېښوره د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسفزی صاحب میلمانه دي. دواړو میلمنو ته د مشال ریډیو د نن ورځې په بحث کې خراج لاست. اول ورځو په پېښور کې د مشال خبریال وسیم سجاد او ګورو چې هلته د انتخاباتو څه هلې ځلې روانې دي.
د الیکشن کمیشن آف پاکستان یا د پاکستان د ټول ټاکنو د کمیسیون لخوا په پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره د روان کال د فروری 8 نیټه ورکړل شوې ده. د الیکشن کمیشن د شمیرو مطابق په پاکستان کې 115 سیاسي ګوندونه پر راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي. د الیکشن کمیشن د شمیرو مطابق په د خیبر پختونخوا نه د صوبایي اسمبلی لپاره د 3094 کاندیدانو کاغذونه او د قومي اسمبلی لپاره د 1101 کاندیدانو کاغذونه منظور شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو خپلو کاندیدانو ته ټکټونه هم ورکړي دي، خو په خیبر پختونخوا کې د تیر په څیر سیاسي هلې ځلې په نظر نه راځي. زه دا وخت په پېښور کې ولاړ یم. په پېښور کې 15 د قومي اسمبلۍ او 14 د صوبایي اسمبلۍ سیټونه دي، خو ولیدلته واړه میټینګونه او سیاسي غونډې کېږي، خو د کم سیاسي ګوند لخوا لویا جلسه یا جلوس په نظر نه دی راغلی.
هارون صاحب، د الیکشن هلې ځلې ډېرې زیاتې سړې دي، تاسو څه فکر کوئ؟ او لکه څنګه چې دا یو شمېر ګوندونه وایي هم، آیا انتخابات به چې کوم ټاکل شوی وخت دی د 8 د فروری په هغه وخت به وشي، بلکې په داسې حال کې چې عمران خان په جیل کې دی او ګوند یې د بیټ د انتخابي نخې په اړه خپه دی، بلکې احتجاجونه هم کوي، تاسو څه وایئ؟ دا انتخابات به وشي؟
جی داود صاحب، دا تاسو پہلا سوال چې دی دا د حکومت طرف نه، د نگران حکومت نه بار طرف نه بار بار د دې تردیدونو او د الیکشن کمیشن طرف نه هم پرونی یو غټ بیان مخې ته رالو چې سو پورې هغوی تیاریاں کړي دي، هغه نه پس دا ټاکنې چې دي تاخیر دی کې نشي کېدی، خو خلکو اندېښنې خپل ځای برقرار دي. او دا وجه دا ده چې پاکستان کې همیشه سیاست کې څه کېدون کې دې باره کې څه پیشګوئی نشي کېدی. نو لا هم یو شل پنځه شرځې پاتې دي اتم فروری ته، نو خلکو دا اندېښنې خوشته چې کېدی شي حالات داسې اړخ ته تاو راتاو شي چې ټاکنې پاتې شي. خو ما ته نه ښکاري زیات امکان اوس همدغه ده اویا اتیا فیصده چې که داسې غټ اندېښنا یا داسې غټ حادثه ونه شي نو ټاکنې چې دي په خپل وخت باندې ښکاري لګیا دي.
صحیح هارون صاحب مننه. او مشتاق صاحب، هارون صاحب حادثو ته اشاره وکا، نو مونږ به د پروګرام په اخیری برخه کې په امنیتی حالاتو هم یو نظر اچو. خو تاسو څه فکر کوئ چې کوم وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف چې یو تر ټولو غټ ګوند او عمران خان یو پخوانی وزیر اعظم مو دا وخت په جیل کې دی، ګوند ته انتخابي نخه نه دا ورکړل شي، په هغه باندې هم ټکونه کیږي، تاسو څه فکر کوئ چې په دې حالاتو کې دا انتخابات اهم شي، لکه څنګه چې هارون صاحب وویل چې انتخابات امکان لري چې اوشي، نو آیا دا به تر څومره حده پورې د منلو وړ وي؟ که د دینه مخکې موږ ګورو په 2013 کې هم انتخابات شوي او په هغه باندې هم ډیر ګوندونه خفه او بیا وروسته حالات خراب شو، تاسو څه فکر کوئ؟
ډیره مهرباني خټک صاحب. نو دا څه ده چې دا سره روان دي، نو په دې باندې خو عام خلک هم پوهېدي چې یاره ممکن نه ده چې ګنه پاکستان کې غوښتره هم فیر الیکشن نه شوي، پری الیکشن نه شوي، خو دا ځل چې سره روان دي نو دا غي نه خدا سي اندازه نه لګي چې ګنه پاکستان کې به دا ځل صفای انتخابات شي او چې کم پارټه تخلق کوټ ورکې نو په اقدار کې بغیر ازي. اول تاسو ګورئ چې صرف یو غون خراب طریق انصاف په خلاف یو مهم روان دي، ډېر مدینه دا غي چې مختلف نمائندگان دي، اوی ډېر مشکلات دي، مختلف حربي استعمال شي، او دا غي د پارټي چې کوم مشهور نه خوا بیٹ هغه واغستو. نو اصل کې کو تاسو ګورئ نو دا مخکې دا واقع شي ودی، نو په 2018 کې مسلم لیگ نون پناه کې د دلته کې امنیشل پارټي پناه کې دلا او تحریک انصاف ته مختلف لارې کولاو شوې، او دا سه وچ لکه شایو نمائنده به وغه د یونین کوسټ سټ مش ګټنه وغه به ایم ان ای شو ایم پی ای شو دوه ځله شو تا کارم نو کړی خلکو په یندلم نه خوایي مینه ګان شو دا غلطه مخکې شوې دي. او په وخت کې هم دا کیسه روانه وي، اوس چونکه هغه خلاف کمپین روان دي او ډېر په کار باندې روان دي، نو زمانه دي خیال چې خلک په دې باندې شکو کې ګنیا څوک چې لوټ ورکی نو په اقتدار کې راځي.
صحیح صحیح. هارون صاحب، په 2013 کې چې دا انتخابات ترسره شو نو په هغه باندې چې د تقریبا د ټولو لویو سیاسي ګوندونو لخوا په هغه باندې هغه ته ګوتې ونیول شوې، د هغه په شفافیت باندې شکونه او سوالونه راپورته شو، او د هغه وروستو که څه هم د عمران خان ګوند په اقتدار کې راغی خو په پاکستان کې سیاسي بے ثباتی چې کوم ته انسټیبلټی ویل شي هغه جاری پاتې شو. تاسو څه فکر کوئ لکه څنګه چې تاسو وویل چې انتخابات به وشي، خو په دې حالاتو کې دا انتخابات پوره هم شي، نو آیا دا سیاسي بے ثباتی چې دا به هم داسې وي کړه د سره بس خواله راشي؟
داود صاحب، پاکستان په یو بدقسمتی دغه ده چې سیاسي توګه باندې چرته استحکام په دې اویا پنځه اویا کالو کې چرته موږ نه دی لیدلې. همیشه داسې ګڼه ګڼه روانه وي او ګرمي وي او تورونه وي او یو بل باندې حملې وي او سیاسي هلچل چې دی هغه دغسې روانه ده. نو ما ته نه ښکاري چې د اتم فروری نه پس حالات بس داسې ډېر پرسکون به شي او سیاست به ډېر داسې یو ډګر باندې یو ټریک باندې به روان شي. وجه دا ده چې الیکشن نه مخکې چې کم تاسو دا خبرې وکې مشتاق صاحب هم خبرې وکې چې د کم خلکو اندېښنې دي او کم لیول پلینګ فیلډ د باره کې چې کم الزامات او تورونه لګیا دي.
فکر کوم د هارون صاحب د سکایپ د موږ سره د سکایپ په لاین باندې دی، د اغي لیک پرې شو، نو موږ خپل بحث ته دوام ورکو. د مشال خبريالان له خپل خپل سیمو د انتخاباتو د روان کمپاین په اړه خبرونه ورکوي. دا وخت مونږ ورزو سوات ته او هلته د مشال خبريال نیاز احمد خان موجود دی او نیاز مونږ ته دا حال راکوي چې په سوات کې د انتخاباتو سه حالې سره روان دي.
پسوات او ملکن ڈویژن کے انتخابات پر تیاری شروع شوی دی. بنسبت دتے چ تیر دو یا تری میاشت اڑان دے دل تک حل زل نوی کله چ الیکشن کمیشن ټول سیاسی پارٹیانو تا آزاد امیدوارو تا داغی نمونه او بیا نخ ورکړي دل تک دے اغا تیاریانی نور هم تیز شوی دی. بازارونو کی جنڈی لگولے شوی دی. کم امیدواران چ دغه انتخابات او د قومی سملی دی او ک صاحب صوبائی سملی دی ولاړ دی. اغه چ دین کارنن میٹنگ او خلکو سره چ دین رابطے اغه شروع کړي دی. خپل دیرو کی چم دغه باندې حل زل روان دی. دې ترڅنګ سوات موسم یخ دی خو سیاست یې ګرم شوی دی او دغه امیدواران چې دی د کور په کور ځي. دوی د خلکو نه وټونه غواړي. په دغه نسبت باندې چې را په اتمه پرورې چې کم ټاکنې دي کم انتخابات دي آی کې دوی زیاته نه زیاته برخه والی او دوی ته وټونه ورکړي چې دغه انتخابات د وجه نه به په خیبر پختونخوا کې او په پاکستان کې په دې کې به حکومتونه راځي. نو د سوات حالات دی وخت کې پر امن دي او دلته کې سیاسي هلې ځلې چې هغه روانې دي.
د مشال خبریال نیاز احمد خان د سوات نه د منتدا حل راکو چې په سوات کې انتخاباتي حل زل څنګه روان دي. لکه څنګه چې په اول سر کې زمون خبریال وسیم سجاد تاسو حال درکړو چې په پیښور کې کسه هم پوسټر لګیدلې دي. یو کوشش روان دي خو هغه سي نه کیږي. لکه څنګه چې دلته لوی جلسی کې دي هم ورته حال په سوات کې هم دي او لدی وړاندې مونږ د هارون رشید صاحب سره او مشتاق عزیز صاحب سره په دې باندې خبره کوله چې آیا د انتخابات به تر سره شي او که تر سره به نشي. مشتاق صاحب په سینیټ کې یو قرارداد وړاندې شوی چې انتخابات دي وزنډول شي. اوس یو بل قرارداد هم الته وړاندې شوی. بیا دغې نه وروسته یو بل قرارداد هم راغی د جماعت اسلامي د مشتاق احمد خان لخوا چې انتخابات دي په خپل وخت باندې وشي. خو آیا تاسو ګڼئ چې یو شمیر لوی سیاسي ګوندونه هم په دې حق کې نه دي چې دا انتخابات په خپل وخت باندې وشي؟
ما په خپل باندې دا اوس مختلف وجوهات دي. یو خدا دا چې دا چې کوم پلی واستې کیږي چې رګنه د سکیورټی الارټ خراب دي او په دې کې انتخابات ممکن دي. ما بخل باندې ډېر کمزوري ارګومنت ته او تاسو ګورئ نو په 2013 او 2018 کې هټل بدلالو ډېر ځات مشکلو سیاسي ګوندونو ته په خاص توګه باندې او منیسټر ګوند ته او اوس زمانه د خلک غني الارټ اخن خراب دي. یو خدا چې
یعنی تاسو چې وایئ چې دا حالات خراب وو کوم چې تاسو اشاره کوئ حالات خراب وو مطلب دا دی چې امنیتی حالات په هغه وخت کې خراب وو.
بالکل همداسې ده. او اوس چونکې یو خدا ده چې نه کاله دلته په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف حکومت پاتې شو یو نوی لیډرشپ هغې مخې ته راوسته او دا نور سیاسي ګوندونه بالکل د سین آؤټ وو نو یو ډېر غټ مشکل دی هغې ته. نو زما په خیال باندې په دې وخت کې دا چې کوم سیاسي ګوندونه او د هغې ملګري په سینټ کې دا قرارداد پیش کړي چې انتخابات تیونه شم دا غي زیات سوچ په خبر پختونخوا باندې دي او دغه سیاسي ګوندونو ته د دشتګردۍ نه غټه خطر نشته. اغه ته دا غي د چې کوم مخالف سیاسي ګوندونه دي دا غي نو د غټه خطر ده. تاسو ګورئ چې تاسو وایئ چې راسو روزینه نو یو خو د خلکو په دې کې انټرس ختم شوی دی. منګي به اندازې د بیروزګاری زیاته ده. خلک ډېر تنگ دي. بل دا سیاسي ګوندونو اغه ساک دومره خراب شوی دی چې اغه هم اغه ریسک نه لی چې غړ جلسه وکړي نه سو غړ جلسه کولی شي. یو خدا وجه دا چې اغه د پندې زما ډیر زیات ګران وي سکیورټی هم یو وجه دا. خو دا سیاسي ګوندونه به ایکسپوز کیږي دوی سره خلک راوځي نه نو ځکه سیاسي ګوندونه کوشش کوي چې وړ وړ میټینګونه وکړي کارنر میټینګونه وکړي نو نیشنل لیډر چې دی نو هغه مزي او په ډیره کې خطاب کوي په یو خاص ځای کې خطاب کوي ځکه چې خلک راوځي نه. نو زما په خیال باندې دا یو دانسته کوشش دی. دا دوی ته پته ده چې مشکل دی خلک خفه دی خلکو په دې نظام باندې باور ختم شوی دی او دا چې څومره پیسې لګیم دا اوس
د مشتاق یوسفزی صاحب د سکایپ لیک پرېښو خو مونږ ورزو دا وخت هارون رشید صاحب ته. هارون صاحب مشتاق یوسفزی صاحب خبره کوله چې یو شمیر سیاسي ګوندونه خو که د سیاسي ګوندونو خبره کوو بالکل په سرګند باندې د مولانا فضل الرحمن صاحب جمعیت علماء اسلام سیاسي ګوند د اغي په سر کې ولاړ دي. څوک چې غواړي چې انتخابات دي ونشي د مولانا فضل الرحمن صاحب ګوند که څه هم یو مذهبي ګوند دی خو هغه په جمهوریت او پارلیمان باندې یقین لري. او د دې ترڅنګ ام کیو ام هم په یو وخت باندې د دې مخالفت کړی چې انتخابات مولانا صاحب ولې د انتخاباتو مخالفت کوي دی ولې غواړي چې انتخابات دې اونشي اوس
ګورې مولانا صاحب خو د سکیورټي وجوهاتو بنا باندې وایي چې حالات داسې نه دي په خاص کر خیبر پختونخوا کې بلوچستان کې چې چرته ټي ټي پی اوس هم بریدونه کوي لګیا دي او جنوبي خیبر پختونخوا کې خو ډېر زیاتې شوې دي او پروس کال چې کله افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت راغلی دی نو هغه نفس زیات مضبوط شوی دی نو د دې د وجې هغوی یره همدغه ده او هغوی ته دمکیانې هم شوي دي او یو دوه پې حملې هم شوي دي چې پکې پټ شوي دي نو هغوی اندېښنه خو د سیکورټي وجوهاتو په ظاهر ښکاري خو هغې نه علاوه چې آخري ځل کله دوی دا خبره کړې وه نو هغه وخت کې پی ټی آی لا په دے الیکشن منڈا کے موجود ہوا آگے امکان ہو چ ایز اے پولیٹیکل پارٹی یا گند بدی دے انتخابات کی برخہ بواخلی او آغا وقت کے دا خبر اسپینا نوا چے دویچ کم انتخابی نشان دے پیٹ با دوی تا ملاو نشی نو اس ما تخکاری چے یو وجہ دام وا چے آغا وقت کے دا پی ٹی آئے ہم یو یرا وا چے یرا د خلکو چې کوم پی ټی آی سپورټران دي هغوی به خامخا کدي ایز اے پولیټیکل پارټي مخې ته راله نو یو غټ سپورټ ورته ملاوې دی شي ولې یو هغه وکټم کارډ چې دی هغه پی ټی آی سره هغه وخت کې و خو اوس چې پی ټی آی پاتې نه ده ایز اے پارټي په دې الیکشنو کې برخه نه اخلي لګیا دی نو زما په خیال اوس هغوی هم هغه یره ختمه شوې ده او چې کوم دا تاسو سینټ خبره وکړه دا ما دا داسې ښکاري چې دا سو ممبرانو یو خواهش خو کېدی شي یو ذاتی خواهش خو کېدی شي خو هغوی هم داسې هغه غټ جواز نه لري او کوشش هم دغه ښکاري چې اسټابلیشمنټ یا بل داسې عناصر چې دي هغه که الیکشن نه غواړي نو هغه د دوی دا ریزولوشنز او د دوی دا هلو ځلو نه فائده واخلي او یو جواز جوړ کړي او کېدی شي بیا هغه
هارون صاحب څه فکر کوي آیا ډېر ډېر مونږ چې څومره تجزیه ګورو او بیا د خلکو سره خبرې کیږي نو ډېر خلک دا هم وایي چې اسټابلیشمنت نه غواړي چې دا انتخابات دي وشي آیا دې کې دې خبره کې څه وزن شته او کوي هم نو اسټابلیشمنت بیا ولې نه غواړي چې پاکستان د یو سیاسي ثبات په لور باندې لاړ شي
یار ما ته نه ښکاري چې اسټابلیشمنت اوس به نه غواړي چې څنګه ما وویل چې کله سپریم کورټ طرف نه دا فیصله مخې ته راغله چې پی ٹی آئی ته به د دوی بیٹ نه ملاویږي انتخابي نشان نو هغه نه پس خو چې کم د دوی ټولو نه غټ دې وخت کې ټارګیټ وو هغه اچیو شو چې پی ٹی آئی چې دی هغه په بیلټ باکس باندې د بلې د لاندې ټاکنو کې به برخه نه اخلي نو هغه چې یو ځل اچیو شو نو بیا هغه نه پس اوس ماته جواز داسې نه ښکاري اوس د دې دا بیک نه ملاوېدو پی ٹی آئی ته مخکې هم به ډېر سخت نقصان کېږي ولې هغه ریزرو سیټونه به ورته نه ملاوېږي هغې د وجې چې کم د خواتین د زنانو کم نشستونه او مخصوص هغه به ورته نه ملاوېږي نو پی ٹی آئی چې دی ډېر سخت اوس دې وخت کې کمزور فوټنګ باندې دی نو هغه نه پس ماته نه ښکاري چې ریاست به اوس نه غواړي چې ونه شي ریاست طرف نه داسې څه اشارې ماته نه ښکاري او بیا ریاست ریاست وي زما په خیال کې هغوی فیصله کړې ده چې اوس په دې اتم فروری باندې بدلی ټاکنې کوي نو هغې ته بیا هیڅوک هم نه شي ټینګې دی او ریاست غواړي نو هر صورت کې کولی شي سیکورټي حالات دي
صحیح مشتاق صاحب تاسو مخکې چې کله د هارون صاحب نه مخکې مونږ خبره کوله نو باغی کې د ګوندونو خبره کېده چې ولې دی نه غواړي اوس په داسې حال کې لکه څنګه چې هارون صاحب وویل چې پاکستان تحریک انصاف پارټي د عمران خان چې دغه مشر دا وخت په جیل کې دی او د سپریم کورټ د حکم د لاندې اول الیکشن کمیشن آف پاکستان حکم کړی بیا سپریم کورټ حکم هم پاغې باندې راغی هغې ته د بلې نشان یا د بیټ نشان چې دی هغه اوس نه ملاویږي دی په ذاتی حیثیت کې بردی امیدواران اوس الیکشن کې برخه اخلي نو تاسو څه فکر کوئ چې هغه ګوندونه او هغه کسان چې چا به ویل چې الیکشن دی اونشي آیا اوس به هغې واپس هم راشي هغې به وغواړي چې الیکشن دی اوس وشي که نه اوس هم هغې څه اندېښنې لري په دې باره کې
ټول سیاسي ګوندونه نه غواړي چې الیکشن دی ونشي. ځینې داسې سیاسي ګوندونه دي چې هغې تاسو وګورئ چې کله تحریک انصاف حکومت و نو هغې ډېر خراب وو او د هغې میډیا خراب شو. چې کله بیا دا نوی اپیسوډ شروع شو نو د هغې پکړ دکړ بیا د خلاف د کاروای نو هغې نه وکټم جوړ شو. هغې هغه د همدردۍ کار استعمال کړ. ما په خل باندې ډېر سکسسفلی په کامیابۍ سره استعمال کړ. او تاسو وګورئ چې دلته کې به کله هم یو سیټ خالی شو نو په یوه جمعیت العلماء اسلام خامخا ګټله او هغه د دې صوبې یو غټ ایمرجنګ پولیټیکل پاور جوړ شو. خدا د دې اوس چې کوم د کیئر ټیکر ګورنمنټ دی د نمک کې حکومت جوړ شو او پای کې د هر سیاسي ګوند خلک شامل وو او دغه د ټول سیاسي ګوندونو چې دین هغه ایکسپوز کړو هغه هم پورتو کې وایي چې ویشل مول ځکه چې هغه ټول خلکو ووي چې دا پیسې ورکړل شوي دي 5 کروڑ 8 کروڑ چې کوم وزارت په ډېر اهم وو پای کې د پیسو ګټلو ډېر چانس نو هغه ډېر ګڼ خرچ شو نو بیا حکومت ختم کړی شو ځکه چې هغه ډېر زیات یو بندربان شروع پای باندې د دې سیاسي ګوندونو هغه ایمیج ډېر خراب شو او اوس د دوی سره د خپل سروایول غمه ده. بل د تحریک انصاف چې دی نو څومره هغې خلاف کاروای کېږي نو هغه نور چې کوم د هغې ملګري دي علاقان دي ځوانان دي سوشل میډیا ډېر استعمال کوي هغه هغې په خپله پیدا کراولي. ما خیال دی ډېر تکلیف ورته وي ډېرې مسلې دي ورته. خو اوس هم په خیبر پختونخوا کې دا څومره چې میجر سیاسي ګوندونه دي که چېرې دغه تحریک انصاف انډیپېنډنټلي دوی پرېږدي رکاوټونه نه وي نو زه د ډېرو سیاسي ګوندونو مشرانو سره خپله ملاو شوی یم هغې دا مني چې د هغې مخه نیول بیا ډېر ګران ده.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې تحریک انصاف اوس هم د تحریک انصاف ګوند پلویان چې دي هغه تر ډېره حده پورې هغې مضبوط دي. تحریک انصاف ګوند مضبوط دی که څه هم هغې ته اوس د بیټ نشان نه دی ملاو شوی. د هغې به هغې ته لکه هارون صاحب او تاسو دواړو چې وي چې هغې کې به نقصان کېږي. د بحث وروستیو شیبو ته رسیږو او په دې وخت کې مونږ ورسو مردان ته او په مردان کې د مشال ریډیو خبريال عظمت علي شاه موجود دي او ګورو چې په مردان کې د انتخاباتو سه هلي ځلې روان دي.
د مشال ریډیو اوریدونکو کتونکو د مردان په طالب چوک کې پوهیږي څنګه تاسو ته معلومه ده چې د فروری په 8مه په پاکستان کې ټول ټاکنی یا عام انتخابات اعلان شوي دي. خو په خیبر پختونخوا کې د نورو انتخاباتو په نسبت دې کال ګڼ ګڼا یا هلې ځلې کوم سیاسي هلې ځلې دي هغه په نظر نه راځي. د فروری په 14مه د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټول سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو ته انتخاباتي نښې ورکړي. د هغې وروسته چې بیا په خیبر پختونخوا او په خصوصا په مردان کې کارنر میټینګز یا سیاسي ګوندونو لخوا چې کومې اجنډې یا پوسټرې دي هغه لګولې شوي. تاسو زما په شا باندې کتلی شي په مردان کالج چوک کې هم دغه شانته کې پوسټرې د ټول سیاسي ګوندونو لړاخه لګولې شوې دي. خو پای په خیبر پختونخوا کې نه یو سیاسي ګوند او نه آزاد امیدوار تر اوسه پورې یو غټه جلسه چې کومه ده هغه کړې.
زمونږ د سوات پېښور او مردان خبریالانو چې کومه یو مشترکه خبره ده هغه دا ده چې د پاکستان په انتخاباتو کې چې لوی جلسې کول کم چې د یو روایت دی هغه تر اوسه پورې که څه هم په انتخاباتو کې اوس د 40-50 ورځې پاتې دي خو تر اوسه پورې داسې کومه لویه جلسه نه ده شوې. بلخوا په قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه او ورسره په خیبر پښتونخوا کې د امنیت حالت هم سډیر د ډاډ وړ نه دی. هرون صاحب په داسې حال کې چې د ټي ټي پي بریدونه مخ په زیاتېدو دي څه فکر کوي چې سیاسي امیدواران به په دې اوتوانیږي چې هغوی به په ازاده توګه خپل انتخاباتي کمپاینونه په مخ یوسي؟
ګوره په خوا چې کله به ټاکنې کېدې نو ټي ټي پي طرف نه به یو قسمه بیان به مخې ته راتله چې د دوی پالیسي به صحیح په دې ټاکنو باره کې. خو دې ځل داسې واضح بیان هغوی طرف نه نه راغلی چې هغوی دې کې به رکاوټ اچي یا دا همدغسې پرېږدي. نو هغه که وګوره نو داسې خطره ډایرکټ خو ټاکنو ته ماته نه ښکاري چې دوی به دوی چېرته دا دمکی ورکړې چې پولنګ سټېشن باندې به پرې ګونه کوو یا بل څه به کوو. هغوی خو پیل ورځ نه همدغه یو هغه کوي چې د دوی کوم مین ټارګټ دی هغه سیکورټي فورسز دي او هغوی سره د دوی یو جګړه ده. نو هغې کې بیا که داسې هم ګوندونه شته چې هغوی د دوی سره سمون نه خوري یا ایم پی شو جی وای شوه یا بل داسې ګوندونه دي نو هغه ته یو خطر خوشته موجود شته، ولې پاکستان کې حمله وشي برید وشي خو بیا هغه نه پس پته نه لګي چې د پشاسو کو او داسې ګمنام غونته حمله هم ډېرې پاکستان کې شوې دي چې بیا پته نه لګېدا چې چا لاس پکې لرل. نو دې الله هم داسې اعلانیه یا پډاټ خو ټي ټي پی زما په خیال داسې خطرناک خبره نه دی کړې، خو خطر شته. هغه خپل عملیات داسې چې څنګه وګوري جاری ساتلي دي جنوبی خیبر پختونخوا کې، خاص کر دا ټانک او ډیرا اسماعیل خان علاقہ کې خو ډیر روزانه تقریبا د دوی بریدونه رواني وزیرستان کې مونږ او کله کله دا فوجانو سره د دوی نښتې کېږي، خو بیا بلوچستان کې هم اکا دکا داسې بریدونه روان دي. نو هغه خو یو لو انټینسټی هغه دی انگیجمنٹ دی چې هغوی به روان وي او ما ترکاري چې الیکشنو کې به هم روان وي.
هارون صاحب، ستاسو مقصد دا دی چې امکان لري چې دا د ټي ټي پی لکه د مخکې په 2008 بیا 2014 بیا 2013 کې چې څنګه بریدونه او هغه سی به اونشي. مشتاق صاحب، دا هارون صاحب خبره په خپل ځای خو یوازې ټي ټي پی نه ده، بلکې اوس خو دا حالت نور هم پسې خراب شوی دی، لکه په وزیرستان کې په کلیم الله داوړ نوم یو انتخاباتي چې ملک هم پاغه باندې یو بریدو شو، بیا په ثوابه کې د تحریک انصاف یو کس اوژل شو، موټر سیکل سورو اوژل. دغه په بلوچستان کې هم یو کس چې دی هغه پاغه باندې برید شوی دی. تاسو څه فکر کوئ چې انتخاباتي امیدواران چې دی یا ګوندونه چې دی هغه به څومره د یری او تره نه بغیر دا کمپینونه په مخ بوزي؟
ما خل دی ډیر زیات خطر ده، او ځکه دا چې کوم امیدواران دي او خاص کر سیاسي ګوندونه دي نو هغه ډیر کولاونه راځي، خاص کر په قبایلي علاقو کې او دا زموږ چې کوم جنوبي ازلا دي په دغه کې، او چې کوم سنټرل لیډرشپ ته هغه منت نزیدې وایټ کوي. بل خبر دا ده چې دا اوس چې کوم مولانا بدرمان سي او دا غي ملګری ته افغانستان ته هغه ته کې میټینګ وکړه د طریقه طالبان پاکستان چې کوم مشر دی مفتی نور علي مسعود، او د شمالي وزیرستان چې کوم طالبانو ډلې مشر دی حفظ ګل بادر، نو هغه هم مولانا سره په دغه میټینګ کې په دغه ملاقاتونو کې ډېر زور په جنگمندۍ ورکو چې تاسو جنگمندۍ وکړئ چې پاکستان کې انتخابات شي، خلک پر د ووټ استعمال وکړي، خو طالبان هغه سره په دې باندې متفق نشو. او هغه دا وی چې زموږ نه طالبات دي زموږ جنگ روان دی، تکې نو زما دا خیال چې خپل کوشش کوي چې خپل عملی وسه جارو ساتي، خدایي سنارو سه وینو ای هدف کار دی. او دا ځل چې تاسو وویل کله پاکستانی طالبان ته افغانستان ته نو هغه چې کم په خوا به پام زینو کې عملی کېدون هغه کې ډېر کمې راغلي دي. دا هغه دا دوه کال کې سومره
تاسو مطلب دا دی مشتاق صاحب چې د عام زینو چې کم دي بازارونه جلسې جلوسونه تر اوسه پورې مونږ داسې نه دي پستر ګشوي، بلکې تر ډېره حد پورې طالبان دا وایي هم، یعنی تحریک طالبان پاکستان کوم چې ناقانونه ګرځول شوی ډله ده هغه هم په خپل بیانونو کې دا وایي چې دی دا نه پنهخه کوي. په اخیری شیبو کې یو ځل بیا سیاست ترازو د تحریک انصاف خبرې ډېرې زیاتې کیږي کله چې انتخاباتو خبرې کیږي. هارون صاحب، څه فکر کوئ چې د تحریک انصاف سره چې کوم سلوک اوس روان دی، نو دا آیا د مئی نهمې چې کوم واقعیت شوي آیا دا د هغې یو نتیجه ده چې د هغې سه انتقام اخیستل کیږي، او آیا که داسې اوشي نو تحریک انصاف په مستقله توګه باندې د منځه یوړل شي، یعنی دا به ختم شي د سیاست نه، د دې به هیڅ مستقبل پاتې نه شي؟
داود صاحب، بالکل دا حسل فیصد تصدیق شدہ خبر ادا چې نه هم مې نه پس چې کم پی ٹی آئی باندې بل وخت راغله ده، دا د هغه وجہ ده چې اوس په کم حالت کې دا په پاکستان کا تاسو تاریخ وګورئ سیاسي نو هغه کې هیڅ چره هم سیاسي ګوندونه یا چې کم مشران دي هغه د سازشونو او داسې پالیسیانو او داسې بندیزونو د وجه کله هم ختم شوي نه دي. مونږ وو قتل مسلم لیگ نون کم حالت کے ہو اس کم حالت کے دے، پیپلز پارٹی وقت کے کم حالت کے ہو اس کم پوزیشن کے دے، نو دا وقت دے تیری گی را تیری گی دے وقت پی ٹی آئی باندھے سخ وقت راغلے دے او کی دی شی چھ ڈیر زیاد سیٹون عوام نلی پا الیکشن کے، حالانکہ سپورٹ اشتا پا خلقوں کے خو د دې دا معنا نه ده چې پی ټی آئی ختم شو. پی ټی آئی بخامخا یو نیم شکل کې خپل وجود بلري،
یعنی لکه څنګه چې په یو وخت کې پیپلز پارټي سره داسې شوی او د مسلم لیگ نن خو اوس نه یعنی بالکل تازه تاریخ دی چې په 2013 کې دې سره څه شوی. مشتاق یوسفزی صاحب د بحث بالکل اخیری شیبه دي، تاسو نوم د اخیری کوشن کوم چې تاسو څه فکر کوئ په داسې حالاتو کې چې نواز شریف هم سیاست ته داخل شوی دی او د هغه ګوند هم یعنی د نواز شریف په مشرۍ کې هغه اوس په میدان کې دی، څه فکر کوي یعنی راتلونکي څنګه ویني چې کم خواته به لاړ شي د انتخاباتو نتایج به چرته لاړ شي؟
کورې جی پاکستان کو خو یو خبر